امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشاب آشنایم. نن د چهارشنبه ورځ د جوزا د میاشتې درېیمه د می د میاشتې له درویشتمه سره برابره ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلوي. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
په پام کې ده چې جمهور رئیس ټرمپ سبا د ناټو په غونډه کې د افغانستان په اړه د خپل هیواد نوې کړنلاره اعلان کړي. جمهور رئیس ټرمپ د ناټو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته رسیدلی دی او د انګلستان پولیس وایي چې دوی په مانچستر کې د حمله کوونکي د پخوانه پیژنده.
ولې افغان حکومت د ناټو غونډې ته استازی نه لیږي؟ ځواب یې په رپورټ کې اوري. افغان حکومت د اټکل له مخې سږ کال به شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال له پاکستان او ایران نه افغانستان ته راستانشي. او د برتانی پولیسو د مانچستر د بریټ په ارتباط درې نور مشکوک کسان نیولې دي. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورساوري او سرته متی ولا عبد د دې سات پوره خبرونه وي.
د افغانستان حکومت وایي چې ناټو غونډه د افغانستان په باب ځانګړې شوې نه ده، نو ځکه نه غواړي د غونډې ته خپل استازي واستوي. په پام کې ده چې پنځمې پورې د ناټو رهبران د دغه سازمان په 15مه عالي غونډه کې په اروپا او بهرنیو هیوادونو لکه افغانستان کې له تیارګرۍ سره په مبارزې خبرې وکړي. د رپورټونو له مخې په پام کې ده جمهور رئیس ټرمپ د پنځمې پورې د ناټو په غونډه کې د افغانستان په اړه د خپل هیواد تګلاره اعلان کړي. د آلمان صدر اعظم انګلا مرکل له وړاندې ویلي چې افغانستان حکومت د غونډې نتایجو ته انتظار باسي. انګلا مرکل وایي
موږ په افغانستان کې له موجوده شلو غړو هیوادونو سره د همکارۍ په هماهنګۍ کې فعال یو. زه به پریکړې ته انتظار وباسم. زه فکر نه کوم چې موږ په هغه کتار کې واوسو چې په دغه هیواد کې خپل ظرفیت زیات کړو.
امریکایي رسنۍ وایي چې سپینه ماڼۍ به ممکن له 3000 تر 5000 پورې نور فوجیان افغانستان ته واستوي. په کابل کې د روسیې سفارت یو وار بیا ویلي دي چې ماسکو له طالبانو سره هیڅ ډول ملاتړ نه کوي. د ځینو افغان چارواکو پرله پسې تورونو اونیکو چې ګواکې ماسکو له طالب جنګیالیو سره جهازاتي مرسته کوي په کابل کې د روسیې سفارت اندېښمن کړی دی. سفارت یو اعلامیه کې ویلي دي چې دا ادعاوې واقعیت نه لري او بې بنسټه دي. وروسته له هغې چې تېره ورځ د افغانستان د پارلمان د یو غړي پلویانو د بامیان په هوایي ډګر کې د کامیر ریوې الوتکې ته د ناست اجازه ورنکړه، د پیښې په تړاو د دغه ولایت د هوایي ډګر 8 منصوبین تر نظر لاندې نیول شوي دي. تېره ورځ د افغانستان د پارلمان غړي عبدالرحمن شیدانی یو شمېر پلویانو د دې لپاره چې ښاغلی شیدانی د کامیر د الوتکې د پرواز نه پاتې شوی و د دغه هوایي شرکت بل الوتکې ته اجازه ورنکړه چې بامیان کې ښکته شي. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی بیبی ګول وای چې افغان دولت د اصلاحاتو دراوستلو لپاره سړنې او ارزونې ته اړتیا لري. میرمن غنی چې نن د چهارشنبه پورت په کابل کې د افغانستان د حکومتوالۍ د غونډې دوه کلن او راتلونکي لور ته د نوي نوم لاندې غونډې ته خبرې کولې، وی ویل چې
دغه مطالعات په حقیقت کې د ارزونې وړ دي او دا د یو څیړنیز راپور په جوړولو سره په هر برخه کې لومړی ګام رامنځته کوي چې پر اساس نور بحثونه او تګلوري لاسته راتلی شي. په افغانستان کې د حکومتوالۍ د بحث په ښه کولو کې هر هڅه باید د بنسټیزو څیړنو او ارزونو پر بنسټ پیل شي. د دې مهم پړاو په نه پام کې نیولو سره یو اصلي لامل دی چې ډېر زیات مخکې مشارکتونه ناکام شوي.
تاسو د سیمه د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. د بلوچستان یو ایالتي ویان نن وویل حکومتي ځواکونو د طالب وسلوالو یو مشر نیولې چې مقامات فکر کوي چې بلوچستان ایالت کې د وروستیو دریو لویو بریدونو اصلي طرح به وي. د ایالت ویان انورالحق کاکړ د ریټر خبري اجنس ته ویلي دي چې نیول شوی کس سید احمد بدني نومېږي او په 2014 کې په دریو هغو لویو بریدونو کې لاس ترلودو چې یو سل اتیا کسان پکې وژل شوي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې د پاپ سره کتنې وروسته په نړۍ کې د سولې د رامنځته کولو هڅه نور هم ژمن شوی دی. ښاغلی ټرمپ په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د پاپ فرانسیس سره کتنه ورته د ژوند یو ستر ویاړ دی او هغه بل هر وخته سولې ته نور هم ژمن شوی دی. د امریکا د جمهور ریاست د انتخاباتو په وخت د مسلمانانو په اړه د جمهور ریاست ټرمپ څرګندونو د پاپ له نظر څخه جدي توپیر درلود. پاپ د ادیانو په ځانګړې توګه د مسلمانانو سره په مفاهمه او ډایالوګ ټینګار کوي. ټاکل شوی ده چې د اروپا په وخت ولسمشر ټرمپ د ایټالیا نه بلجیم ته ورسیږي چې د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د شمالي اټلانټیک د تړون یا د ناټو په سرمشریزه کې ګډون کوي. وروستۍ خبر دا ده چې ښاغلی ټرمپ بروکسل ته رسیدلی دی. د برتانیا د کورنۍ چارو وزیر امبر روډ د چهارشنبې په ورځ وویل چې د مانچستر د ښار ځانمرګ بریدګر له پیښې د مخه د برتانیا استخباراتي ادارو پیژنده. د سه شنبې په ورځ د برتانیا پولیسو د مانچستر په ښار کې د هغه ځانمرګي بریدګر تفصیل خپور کړ چې دوه شتنه یې وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي وو. سپینې ماڼۍ د سه شنبې په ورځ د هېواد د 2023 کال د نوې بودیجې طرحه کانګرس ته وړاندې کړه. دا امریکا د فوزي لګښتونو په برخه کې چې په افغانستان کې هم پکې مصارف شامل دي زیاتوالی راغلی دی، خو بل لور ته جمهور رئیس ټرمپ د امریکا بهرنۍ بودیجه کمه کړې ده. د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوتریتی د 2 میاشتو لپاره د هیواد ناامن جنوبي سیمه مندناو جزیره کې واک فوز ته سپارلې یا مارشال لا اعلان کړی ده. فلیپینی فوجیانو د داعش د ډلې اړوند د یوې وسلوالې یاغي ډلې د مشر د نیولو عملیات پیل کړي دي. او وروستۍ خبر دا دی چې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې سی آی ای پخوانی مشر جان برنن ویلي روسیې ته د مخه خبرداری ورکړی وو چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخله نه کوي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان حکومت وایي چې د ناتو غونډه د افغانستان په باب ځانګړې شوې نه ده، نو ځکه نه غواړي دغه غونډې ته خپل استازي واستي. په پام کې ده چې د پنځمې پورې د ناتو رهبران د دغه سازمان په 15مه عالي غونډه کې په اروپا او بهرنیو هیوادونو لکه افغانستان کې د ترهګرۍ سره پر مبارزې خبرې وکړي. نو جزئیات د احمد شکیب دوست پر رپورټ کې اورو.
د ناتو مشران تمل لري چې د امریکا له جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره خپل غونډه کې د افغانستان د روانې جګړې په اړه ډیر څه واوري. د ریپورټونو لمخې ممکن ټرمپ د پنځشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناتو په جوړیدونکو غونډه کې د افغانستان په اړه د خپل هیواد نوې تګلارې اعلان کړي. د افغانستان حکومت په دغه غونډه کې ګډون نه کوي. د افغان جمهور رئیس د وایان مرستیال وایي چې د ناتو غونډه په خاصه توګه د افغانستان د اوضاع په باب نه درابلل شوی.
تر دې مخکې تیر جمعې په ورځ ښاغلی جمهور رئیس د ناتو د مشرانو سره یو نیم ساعته ویډیو کانفرنس کې د افغانستان پر هغه موضوعاتو باندې چې باید په دې ناس کې بحث پر وسی ټینګار وکړي او د هغه تعهدات او تړونونو په ترڅ کې چې د افغانستان او د ناتو ترمنځ لاسیک شوی وو بحث باید وشي تر څو په طالبانو فشار راوړل شي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل لوړان دی ویلي چې حکومت یې د غونډې نتایجو ته انتظار باسي.
موږ په افغانستان کې له موجوده شلو غړو هیوادونو سره د همکارۍ په هماهنګۍ کې فعال یو. زه به پریکړې ته انتظار باسم. زه فکر نه کوم چې موږ په هغه کتار کې ووسو چې په دغه هیواد کې خپل ظرفیت زیات کړو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې هیواد یې نه غواړي ناتو په افغانستان کې خپل مشورتي ماموریت په جنگي ماموریت بدل کړي. امریکایي رسنۍ وایي چې سپینه ماڼۍ به ممکن له 3000 نه تر 5000 پورې نور پوځیان افغانستان ته واستوي. د افغان څېړونکو په باور د جګړو میدان ته د بهرنیو پوځیانو ستنېدل به د افغان ځواکونو مورال اوچت کړي.
افغانستان به نظر ما در شرایط فعلی در وضعیت
زه فکر کوم چې په اوسنی وضعیت کې چې موږ په سیمه او افغانستان کې لرو د ځواکونو زیاتوالی د افغانستان په خیر دی او خای خپل اغیزه ولري او کتر څنګه په اوږدې موده کې روزنه هم دوام لري چې هم دا اوس هم دوام لري نو راتلونکي به لا ښه وي.
د افغانستان د جګړې په باب د بحث سربېره به د امریکا جمهور رئیس د ناتو لوغړو هیوادونو وغواړي چې د خپل عاید 2% ناخالصه برخه دفاعي بودیجې ته بیل کړي. د اروپا مشران بیا تمل لري چې له ترهګرۍ سره د ناتو مبارزه له اروپا څخه بهر نورو سیمو ته وغځيږي.
حقیقت دا دی چې ناتو یو نړیواله مرجع ده او فکر کوم چې له داعش سره د مبارزې په هدف د هغې د پراختیا لپاره دلیل شته دی.
د ناتو د پنځشنبې ورځې په لویه غونډه کې به اروپایي رهبران تمه ولري چې د امریکا جمهور رئیس دې تر دې وروسته ناتو له کار لوېدلی سازمان ونه بولي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د افغانستان حکومت اټکل دی چې د سږنی کال تر پای به شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال له پاکستان او ایران نه افغانستان ته راستانه شي. په تیرو 2 کلونو کې 2 میلیونه افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي او میشت دي، خو د دغو کډوالو ستنېدل څه اغېزې لري؟ حکومت او څېړونکي په دې باور دي چې د دغو کډوالو ستنېدل د افغانستان په سیاسي او اقتصادي وضعیت اغېز لري او له ثبات سره هم مرسته کولی شي. رحیم ګل څاروانې په هکله رپورټ راکوي.
د سرخی پله په سیمه کې د راستنیدونکو کډوالو لپاره د یو ان ایچ سی آر د نغدي مرستو د ورکولو مرکز. په دې مرکز کې هر ورځ په لسګونو لاري د کډوالو له کډوبار له پاکستان ورته راځي. د یو ان ایچ سی آر په دغه مرکز کې هر یو کډوال ته 200 امریکایي ډالر ورکول کیږي. د سګنی کال په لومړۍ 2 میاشتو کې 1,40,000 نه زیات کډوال له پاکستان او ایران نه راستانه شوي دي. شاولی د خپل کورنۍ سره تازه افغانستان ته له پاکستان راستون شوی. دی وای خپل زوکړی په مهاجرت کې شوی. شاولی وای اوس په خپل لاس کې شته پانګه افغانستان کې په کار لګوي.
تر اوسه پورې په پاکستان کې کار کاو، څومره سرمایه به ګټل او څومره کار روزګار به سرمایه به ټوله تلل پاکستان ته. دینه بعد هم دا اراده وکړه چې راځي لاړ شو افغانستان ته او په افغانستان کې خپل وطن کې امن راولو، کار روزګار او کومه د مونږ ګټه سرمایه چې هغه په افغانستان کې تقسیم شي.
افغان حکومت څو کال وړاندوینه کوي چې ښایي 1 میلیون کډوال به له پاکستان او ایران نه افغانستان ته ستانه شي، خو د دومره شمیر کډوالو راستنیدل په سیاسي او اقتصادي وضعیت اغیز لري. د کډوالو چارو وزارت وایي چې تیر کال د کډوالو راستنیدو سره 1 میلیارد ډالر د افغانستان اقتصاد ته داخل شوي، 3 میلیارد له خلیجي هیوادونو، 3 نور بیا له ایران اقتصادي کډوالو او 1 میلیارد ډالر بیا هغه مرسته و چې تیر کال نړیوالو افغان کډوالو سره پر استنیدو کې کړی ده. د سګنی کال لپاره هم د میلیاردونو ډالرو اټکل کوي. د کډوال وزارت وایي نړیوال به سږ کال 1500 میلیونه ډالر له کډوالو سره مرسته وکړي. کډوالو ته به په 9 ولایتونو کې 1,50,000 جوړ کړي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میخیل وایي راستنیدونکو کډوالو سره به د کار په پیدا کولو کې هم مرسته وکړي.
پرته له شکه چې د 1 میلیون شاوخوا 1 میلیون افغان کډوالو راتک طبعا خپل اغیزې لري، نو افغان حکومت هڅه کوي چې له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د راستنولو لارې چارې برابرې کړي، ځکه دا د افغانستان د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره ډیر مهم دی.
د کابل ښار په ختیځ کې د ګوسفندرې دا سیمه 2 کاله وړاندې وبیدیا و، خو اوس پکې د 13 کال په زرګونو راستنې شوي کورنۍ ژوند کوي. د دې سیمې خارګوټه یابات شوی، ځای ځای کار لیدل کیږي او خلک پکې بوخت دي. دا هم د غمی کورنۍ ده، تازه دا کور جوړ کړی، دا هم د کور په جوړولو بوخت دی. غمی وای شته ټوله لګه پانګې په همدې کور لګولې ده.
او موږ هم داسې مهاجرو مخکې نه پاکستان کې، او دا 2 کاله کېږي چې راغلی دغه دشې ته راغلی یاستو، څه چې بس چې سرمایه وه خو دغه یو کوټه کوټه هم جوړه کړه د خټو نه.
خو سیړونکي بیا وایي حکومت به د دومره کډوالو د سمو راستنولو وړتیا ونه لري. سیړونکي وحید الله غازی خیل وایي بیکاري زیاته ده، خو بیا هم دا کډوال اقتصادي کډوال دي او اغېزې به ولري.
د دوی راتګ د افغانستان په بیا رغونه پرمختګ سولې ثبات کې ډیر زیات مهم رول لري. رایې ورکولای شي، پر رایې باندې تاثیر لري، ځکه دا هغه هیوادونو کې اوسېدلې چې هلته جمهوري نظامونه دي، تعلیم یافته دي، په اداراتو کې کار کولای شي. ولې متاسفانه هغه تمه چې له حکومت نه کیږي، حکومت متاسفانه دوی ته کار نه کوي.
په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې له پاکستان او ایران شاوخوا 2 میلیونه کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغو کډوالو له ستنېدو سره په ټولنیز وضعیت کې هم له ورایه بدلون ښکاري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
په په روان هجری شمسی کال کې په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د استازو د ټاکلو لپاره د ټاکنو تر سره کېدو په هکله د ټاکنو د څار ادارو د اندېښنو وروسته اوس د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم په روان کال کې د ټاکنو په ترسره کېدو شک څرګند کړی او ویلې دي چې د ټاکنو لپاره د چمتووالي بهیر ګړندې نشي نو بل کال ته هم په دغه هیواد کې ټاکنې نشي ترسره کېدی. پام وکړئ په دې اړه له کابل د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری را لیږلي رپورټ ته.
په روان هجري شمسي کال کې په افغانستان کې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د استازو د ټاکلو لپاره ټاکنو ترسره کېدو په هکله د ټاکنو سر د ادارو د اندېښنو وروسته اوس د افغانستان د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون هم په روان کال کې د ټاکنو پر ترسره کېدو شک څرګند کړی او ویلي دي چې که چیرې د ټاکنو لپاره د چمتووالي بهیر ګړندی نه شي نو بل کال ته هم ټاکنې نه شي ترسره کېدی. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی نن د چهارشنبې په ورځ کابل کې خبریالان سره د خبرو پر وخت په پارلماني ټاکنو کې وګرځ د افغانستان د ولسی جرګې په کارونو هم ناوړه وبلا ویل چې د افغانستان پارلمان په ناسمه لور روان دی.
نگرانی بزرگی است کې از انتخابات پارلمانی ما
خغلی اریایی ویل تر ټولو ستر اندېښنه ده چې د پارلمانی ټاکنو له مودي له دوه کال څخه زیات وخت تیر شوی او زموږ پارلمان په ناسمه خوا روان دی. د افغانستان خلک نه یوازې چې د پارلمان له کړنو ستړي شوي دي بلکې د دې لپاره چې په هیواد کې یو ډیموکراتیکه پروسه له ځنډ سره مخ کیږي پرته له شک څخه چې په اړه یې اندېښنې لري. د افغانستان د ټاکنو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون ریسویل که د ټاکنو د پاره د چمتووالي اقدامات ګړندی نشي نو دا ویره شته چې پارلماني ټاکنې به سکل سچي بل کال ته هم تر سره نشي.
این مهم نیست کی کمی انتخابات در سال جاری حتما برگزار میشه یا نمیشه.
خغلی آریایی ویل دا مهمه نه ده چې پارلماني ټاکنې سکل تر سره کیږي او کنه، خو تر ټولو مهمه دا ده چې خدای ناخواسته داسې ونشي چې موږ لازم چمتووالي ونه لرو نو بل کال ته هم ټاکنې نشي تر سره کیدلی. د افغانستان د ټاکنو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون چارواکو د ټاکنو د نه تر سره کیدو په اړه د دغه اندېښنو د څرګندونو وړاندې د افغانستان د ټاکنو سار ادارو هم ورته اندېښنې څرګندې کړې دي. د افغانستان د ټاکنو سار د ادارې اجرایوي رئیس جنده سپینغر امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د کار بهیر ډېر ورو وګڼه او وویل چې دغه کمیسیون هغه کارونه چې بودیجې پورې اړه نه لري هم نه دي ترسره کړي. ښاغلی سپینغر د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون د چارواکو هغه اندېښنې په ځای وبللې چې اندېښنې ښودلې چې افغان حکومت د ټاکنو د کمیسیون د مدیریت کولو هڅه کوي.
یکی از نګرانیهای عمده نهادهای مدني و نهادهای ناظر همیست که
ښاغلی سپینغر ویل د مدني ټولنې او ټاکنو د سار ادارو لوی اندېښنه همدا ده چې کمیسیونونه ډېر زیات حکومت پورې تړلي دي. کمیسیونونه باید د خپلو وړاندیزونو تایید له کابینې واخلي چې دا اقدام په خپله د افغانستان د اساسي قانون د 165 مادې سره په مخالفت کې دی چې د ټاکنو کمیسیون د یو خپلواک او بېطرف کمیسیون په توګه پرې ټینګار کوي. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې په راتلونکو اونیو کې به یوه غونډه ولري چې په ترڅ کې به یې د ټاکنو لپاره د بودیجې مسله حل او د ټاکنو د نیټې په اړه هم پرېکړه وشي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د ټاکنو لپاره بودیجې او د ټاکنو امنیت ټینګېدل د افغان حکومت وظیفه ده چې باید د ټاکنو ترسره کولو لپاره په دواړو برخو کې لازم اقدامات. د افغانستان جمهوریت هم دا مني چې دا دواړه چارې د حکومت پورې اړه لري او په دې برخه کې دوه ځانګړي کمیټې هم جوړې کړې دي. د جمهوریت د وین مرسل نجیب الله آزاد امریکا غږ اشاره لري ته ویل چې جمهوریت غنی د ټاکنو لپاره د امکاناتو د برابرولو او نورو مسلو په اړه په خپل ډول څو غونډې مشري کړې ده.
امنیت او د مالی لګښت د حکومت مسولیت دی او په دې اړه حکومت کاملا چمتووالی لري. اما نور تخنیکی برخه لکه کارتونه خوانی باید که نوی کارتونه توزیع سی او همدارنګه یوه حوزه که دوی حوزه یا څو حوزه او نیټه دا د ټاکنو د کمیسیون پورې اړه لري دی باید دا کار وکړي.
په افغانستان کې د پارلماني ټاکنو د ځنډ له امله ولسی جرګې خپل قانوني دورې د بشپړېدو وروسته هم د دوهم تکنیکي کال لپاره خپل کار ته دوام ورکړي چې له امله دغه جرګې مشروعیت هم تر پوښتنې راغلی دی. د ولسی جرګې غړي وایي چې تر هغې چې نوي ټاکنې نوي شوي دوی به د افغانستان د اساسي قانون له مخې د دغه هیواد د خلکو د قانوني اساسو په توګه خپل کار ته دوام ورکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. د برتانی پولیسو د مانچستر د برید په ارتباط درې نور مشکوک کسان نیولی دي. په مانچستر کې د برید مسولیت چې پکې 22 کسان ووژل شول او شاوخوا 60 ټپیان شول دا یې شواخست. خو د چارو شنونکي وایي چې که څه هم دا کمزوره ډله ځینې خلک دې ته هڅوي چې ترهګري بریدونه ترسره کړي، خو د دې ادعا هیڅ ثبوت نشته چې داعش ته د دې برید امر ورکړی. پاکلی پامو کې رپورټ ته.
د بریتانیا په مرکز لندن کې نن وروسته له هغه په امنیتي تدابیرو کې زیاتوالی راغی چې حکومت د هغه هیواد دا میاشت چا تر ټولو لوړې نقطې ته پورته کړه. د لندن خاروال صادق خان نن وویل چې د لندن اوسیدونکي او سیالان باید د ښار په کوڅو او لارو کې د وسلوالو عسکرو د شتون په اړه حیرانتیا ونه لري.
And so what I'd say to Londoners and visitors.
تاسو په پلارو کې زیات پولیس او وسلوال منسوبین وګورئ، خو مهمه دا ده چې آرام او بیدار اوسئ، عادي ژوند پر مخ بوځئ. که کوم مشکوک شی وګورئ نو پولیسو ته خبر ورکړئ.
د برېټانیا د کابینې غړي نن سهار د صدر اعظم ټریسا می استوګنځي ته ورغلل چې د حکومت د بیړنۍ کمیټې په غونډه کې برخه واخلي. سو د مانچستر د بریګر سلمان رمضان عابدی پاړه پر استخباراتي پلټنو بحث وکړي. د پولیسو استخباراتي ادارو له مخې هغه ښایي د یوې داسې شبکې غړی وي چې په راتلونکو ورځو کې نور بریدونه کول غواړي. پوځي چارواکي د رقی او ختیځ مصر په بیرته نیولو سره د اسلامي دولت د خلافت د سقوط پیشبیني کوي، خو د متحده ایالاتو استخباراتي چارواکي وایي چې دغه ډله د خپل کمیدونکي قدرت سره سره لا هم ترهګري هڅوي.
زمونږ ارزونه دا ده چې دغه ډله به امریکا ته یو پرلپسې فعال ګواښ پېښوي، ځکه چې د دې وړتیا لري چې په ټوله نړۍ کې د پراخو هدفونو پر خلاف د بریدونو هڅه وکړي.
د امریکا د ملي استخباراتو رئیس ډین کورتس وایي چې دغه ډله په اروپا کې د ترهګرۍ نږدې د هر برید مسؤلیت پر غاړه اخلي، خو تړاوي تل روښانه نه وي. ځینې څېړونکي وایي چې ځینې ترهګر له دې ډلې سره مستقیم ارتباطات لري، خو ډېر یې نه لري.
I think that the
مونسل پسلو کې داسې ویل نه شو یوازې ابو بکر بغدادي په سوریه او نور په عراق کې د دغو پاړه پریکړه نه کوي، بلکې نور کسان دي چې هڅول کیږي او کله او چیرته چې وکولای شي د عمل تر سره کوي.
د جاټاون د پوهنتون د سایبری او کورنی امنیت د مرکز څخه فرانک سیلوفو د امریکا غږ ته وویل چې د بریتانیا د امنیتي خدماتو اداره د نړۍ یو ښه اداره ده، خو د هر برید مخه نشي نیولی.
په آزادو ډیموکراتیکو سیستمونو کې موږ نشو کولای چې له هر برید کوونکي او هر ډول حملې نه هر شی هر وخت خوندي کړو.
سیلوفو وایي د اسلامي دولت د ډلې د ماتې له امله ښایي په اروپا او نورو ځایونو کې د لنډې مودې لپاره د ترهګرۍ ګواښ زیات شي، خو هغه وویل چې هیوادونه باید داسې ستراتیژۍ جوړې کړي چې هغه ایډیالوژي ضعیفه کړي چې ترهګري هڅوي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت وایي چې د امریکا د پرمختیايي ادارې په مالي مرستې د کرنیزې پور ورکونې په لومړي پړاو کې شپږ دېرش زره بزګرانو ښځو ته د درې کلونو په موده کې 5.5 میلیارده افغانۍ پور ورکړی دی. د دې وزارت چارواکي وایي چې د پور ورکونې دا لړۍ که څه هم د اوس لپاره په کابل کې روانه ده او زر به ولایاتو ته هم وغځول شي. په دې اړه پام کوي د خبریالې لیمې نیازی رپورټ ته.
د کرنې او اوبو لګونې وزارت چارواکي وایي چې د امریکا د پرمختیايي ادارې یا یوسیډ په مالي مرسته یې د بزګرو ښځو د پانګونې د لا پرمختګ په موخه په تیرو دریو کلونو کې د کرنیزې پور ورکونې د پروګرام په لومړي پړاو کې شپږ دېرش زره بزګرو ښځو ته 5.5 میلیارد افغانۍ پور ورکړی دی. د کرنې او اوبو لګونې وزیر اسدالله ضمیر د چهارشنبې په ورځ کابل کې د کرنیز پور د پیاوړتیا پروګرام په دوهم پړاو کې وویل چې د امریکا د پرمختیايي ادارې لخوا ترسره شوې سروې ښیي چې د دې پور ورکونې له امله د کرنې په سکتور کې د ښځو په ونډه کې د پام وړ بدلون راغلی دی. ښاغلي ضمیر همداراز وویل چې د زراعت په برخه کې ډیری د فابریکو بسته بندۍ او پروسس چارې د بزګرو ښځو لخوا پر مخ وړل کیږي، چې مخکې له پور ورکونې بزګران ښځې یوازې د تولید تر حده په کار بوختې وې. ښاغلي ضمیر د دغه پور ورکونې په اړه وویل
هدف دې برنامه دا و چې د ښځو لپاره چې د کرنې په بخش کې دوی مصروف دي باید خاص توجه وکړو، او د هغې لپاره نن مو د یو شورا د اقتصادي یا د قرضو شورا مو اعلان کړو چې جوړیږي. یو دا دی چې باید موږ آگاهي ورکو، معلومات ورکو خپل خویندو لپاره چې په زراعت بخش کې مصروف دي، چې دوی نه یوازې په تولید کې بلکې کوی شي د پروسس او بسته‌بندي او مارکیټیابي کې هم کار وکړي، او د هغوی لپاره چې چیرې دوی مالی مشکلات لري قرضې موجوده ده.
د کرنیز پور د پیاوړتیا پروګرام له 2015 کال راهیسې بزګرانو ته پورونه ورکوي چې ډیری پکې بزګرې ښځې دي. د امریکا د پرمختیايي ادارې USAID استازی ګریډ هاوز وویل چې بزګرو ښځو ته پور ورکونه به د دې لامل شي دوی خپل تولیدات په سمه توګه ارزه کړي او د کرنې په برخه کې ښه رول لري. میرمن گریډ هاوس د کرنیز پور ورکونې په برخه کې د خزو پوهاوی اړینو بال او زیات کړه. دا وایي خزه کولای شي د کرنې په برخه کې خوند ولري، خو له بده مرغه په افغانستان کې هغوی ته یو لړ ستونزې شته چې نشي کولای د کرنې په برخه کې هغه وسایل او نور امکانات چې په کار دي دوی ورته لاسرسی ولري. میرمن هاوس همدارنګه وویل چې دا ډول پورونه کولای شي خزو ته دا پیاوړتیا ورکړي چې د کرنې په سکتور کې خپله ونډه ولري او کار وکړي. کوبرا دستگیرزاده هغه میرمنه ده چې د وطني ډوډۍ او کلچو په تولید کې پانګونه کړې ده. د کانفرنس ته د پورخستنې په موخه راغلې ده، غواړي د خپل کاروبار د لا پرمختګ لپاره پور واخلي. هغه وایي
او تاخدی هغه شیز چې قرضې اخیستلې دي دغه بزنس او تجارت رونق کړی ده کنه چې پیسې وی خو کارم کیږي او هغه څوک چې نشي اخیستلې قوانین لري او داسې پرابلمونه لري دغه بزنس هیڅ وخت هم هغه رونق نه کوي.
د کرنې او بولګونې وزارت وایي چې اوس مهال په سلو کې 9% ښځې د کرنې په سکتور کې په کار بوختې دي چې له ډېرو پرمختللو امکاناتو او وسایلو څخه برخمنې نه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو VOA.com.
د چمن او سپین بولدک ترمن د افغانستان او پاکستان ترمن لار لا هم تړلې ده او پانګوال له کابل د ماليزیانونو د رامنځته کېدو نه اندېښمن دي. افغان سوداګرو پر پاکستان غږ وکړ چې افغانستان ته د خپل پیاوړي سوداګریز شریک په سترګه وګوري او د چمن سپین بولدک لارې ته دایمي حل لاره پیدا کړي. عزیز الله پوپل رپورټ پاکله په ګډه اورو.
افغان سوداګر وایي چې ټاکل سوی و نن د چمن سپین بولدک لار خلاص سوی وای، خو پاکستانی لوري بیا هم په دې برخه کې عملی اقدام ونه کړ. په سپین بولدکی د لوکمان او جهانگیر کلو د مالکیت پر سر د افغانستان او پاکستانی نظامیانو ترمنځ تر جګړې وروسته د غلار بند سوې ده. ل یادی پیش څخه درې اونۍ پراسوي د افغانستان د سوداګری خونو تجارتي مرسل عجیب محمد یونس مومند د سپین بولدک او چمن تجارتي لاري په بندیدو کې پاکستانی لوري ته د ملامتۍ غوتونیول د زیاته کړې چې له پاکستان سره د یادو سنځو لکبل د افغان سوداګرو تجارت 1 میلیارډ کم شوی او له 2 میلیارډ څخه 1 میلیارډ ته راټیټ شوی دی.
بلاره باید ژر تر ژره ایلاسي زبر تجارانو غوښتنه دغه ده کچیر نه ریلان سي زه فکر کوم چې مشکلات یوازې دا چې نه د افغانستان لور ته د دې خاطر تقریبا هم پر ډېرې دوی مرد او د افغانستان د خاص خدای مشکل نشته لاره کوم کومه توګه د افغانستان د خاص څخه خلاص.
د افغانستان سوداګر نیوکه کوي چې د پاکستان حکومت د افغانستان په اړه سیاست او تجارت یو ځای مختوړي چې لکبلې د دواړو هیوادونو تجارت ته لوی تاوان اوښتي. د کندهار سوداګرو د پاکستان حکومت تورن کړ چې په بیلابیلو پلمو له افغانستان سره تجارتي لارې تړي، خو د هند سره د سترو لانجو د پیښېدو سره سره بیا هم له هغوی سره خپل تجارت عادي ساتي.
هر هر ورځ د هندستان او د پاکستان جنگ دی، لار نه بنجي چې نظر سره بند شوی ته د ایران سره په دې کې بل مقصد وي، په دې کې بل شی چې د هندستان او پاکستان سره نه بنجي د بچا سره نه بنجي پر موږ لار پلا دا تور چلیږي.
پاکستان حکومت د پاکستان د ولس لپاره هم داسې کار نه کوي چې د هغو په ګټه باندې تمام شي. په دې دا ارزیابي کې چې 1 میلیارډ چې موږ د دې سره واردات لرو او د دې خوا څخه 200 میلیونه موږ صادرات لرو دا په تله کې نو د دې هم ډیر تاوان دی.
د چمن سپین بولدک لاري افغان تجاران له کراچي بندر او د پاکستان لبی لبی لوشارو څخه خوراکي او غیر خوراکي توکي درمل او نور تجارتي مالونه افغانستان ته او لدی لاري بیا تازه او وچ میوه او طبي بوټي نورو هیوادو ته انتقالي. د چمن سپین بولدک د لاري د خلاصون په اړه مو په کندهار کې د پاکستان د کنسولګری نظر هم غوښتي، خو هغوی وایي چې یاد سونځه د کابل او اسلام آباد ترمنځ په جریان کې ده. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
ګران اوریدونکو، خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندې شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه هم پیلېږي. اوریدل مهیروي کغواړي چې خبرونه بیا واوري او نوي مطالب ولولي، نو کولی شي د امریکا غږ پښتو وبپاڼه پرانیزي، بیا ځلې خبرونه رپورټونه اوریدلی شي او هم نوي مطالب لوستلی شي. تر بیا الله مالشي.